پولند د سختریزې لوجه یو شمیر غیر قانوني افغان مهاجر د شپې له خوا په یو ګډ پرواز کې کابل ته واستول. د متحده ایالاتو، فرانسې، روسیه او ایران مقامات هڅه کوي چې د هغه ازمایښتي معاملې د جزئیاتو په اړه خبرې وکړي چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ایران په اړه لاسلیک شوی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ایران کې شوې وروستۍ ځانوژونکې حمله په سختو الفاظو وغندله.
او سم له کندوز څخه د ازادي راډیو خبریال د نننۍ پیښې په اړه معلومات راکوي چې ویل کېږي د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. که معلومات راکړئ چې دغه پیښه په مشخصه توګه کومې سیمې کې او کوم وخت کې شوې ده؟
دغه پیښه مخته داسې رپورټ راورسېده چې د ورځې په یوه بجه د کندوز ښار په شمال 10 کیلومتري د آلچین په سیمه کې د مخالفینو لخوا په یوه پوسټه باندې چې دغه واقع وه حمله شوې ده، چې د متقابلو ډزو په نتیجه کې کندوز امنیه قومندان په وینا مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی چې ازادۍ راډیو ته څو شېبې مخکې د پیښې له ځایه خبرې کولې، ویلي چې په دې پیښه کې دوی تر لرې پورې تعقیب شول او د مخالفینو څخه درې تنه مړي د جبرې په ډګر راپاتې دي او دوه تنه ټپیانې نیول شوي دي. او دا هم د اعتراف وکړ چې په دې برخورد یا په دې نښته کې د امنیتي خلکو دوه تنه پولیس ټپیان شوي دي. د دې مخالفینو په وژل شوو کسانو کې د قومندان کریم په شان یو مهم کس هم شامل و. بله، د یادونې وړ ده چې د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان بانو ویان بود په غاړه منلی ازادۍ راډیو ته تقریبا نیم ساعت دمخه په ټلیفون کې خبر ورکړ چې په دې پیښه کې 15 تنه پولیس وژلي او درې رینجر موټر وران کړي دي، خو دا خبره د امنیتي خلکو لخوا نه ده منل شوې.
ډېره زیاته مننه.
یوه بله خبره دا ده چې دا د تېرې یوې میاشتې نسبي قرارۍ وروسته په کندوز کې لومړنۍ ترخه پیښه ده چې د ورځې پیښېږي او دغه مرغوبې رامنځته کوي.
ډېره زیاته مننه. په کندوز کې مو د نښتې واورېدل چې د ازادي راډیو خبریال راته معلومات راکړل. اوس هم په روانه خپرونه کې پاتې مطالب، البته په د خپرونې په وروستیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه دا چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر نن ولسی جرګې خپلې غونډې ته وربللې وو چې سکال سعودي عربستان ته د افغاني حاجیانو د تګ په هکله د جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د حج او اوقافو سرپرست وزیر ویل دوی خپلې چارې بشپړې کړي او ډېر ژر به سعودي عربستان ته د حاجیانو لیږل پیل شي. خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات.
د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت سرپرست صدیق چکری د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې سعودي عربستان ته د افغاني حجیانو د لیږدولو چارې تر ډېره ځایه بشپړې کړې دي او لومړۍ تیاره به د راتلونکي جمعې په ورځ هغه هیواد ته پرواز وکړي. ښاغلی چکری وویل:
ما بر شما اطمینان میتم که ما 80% الی 85% کارای خود خلاص کردیم.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ 80% یا 85% کارونه بشپړ کړي او محترم حجام به د هیواد له څلورو زنونو کابل، کندهار، هرات او مزار څخه په نږدې ورځو کې سعودي عربستان ته ولېږدوو. موږ له دې څخه 1,46,000 افغانۍ اخیستي.
د حج او اوقافو سرپرست وزیر وویل چې سکل به د هیواد مرکز او ولایتونو څخه 10,000 تنه د حج د فریضې د ادا کولو په مقصد سعودي عربستان ته ولېږدول شي. د دا هم وویل 40,000 به د آریانا هوایی شرکت او 10,000 به د درویشتو خصوصي شرکتونو په تیارو کې مدینې منورې او مکې معظمې ته ورسول شي. د حج او اوقافو د وزارت د معلوماتو له مخې دوی د حاجیانو د تګ بیرته ستنېدو او په سعودي عربستان کې د دوی د اوسېدو ټولې چارې د ګمارل شوې کمیټې په ذریعه ساري. د جرګې غړي نادر خان کټوازي هیله وښوده چې د حج او اوقافو او ترانسپورټ وزارتونه دي د دوی پروګرامونه په جدي توګه عملي کړي تر څو افغاني حاجیان د حج د مراسمو په وخت کې د تیرو کلونو غوندې په هیواد کې دننه او بهر ونه ځورېږي. ده وویل:
هلته د موږ د اجانو تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې اجان هلته ډېر ځندول کېږي په جده کې او اجان بیچارهګان هلته د خوراک پیسې هم ورته ختمې سوي وي. توقع د ټولو افغانانو او د اجانو دغه ده چې اجان ته کوم تقسیم اوقات ورکړل سوی دی په هغه تقسیم اوقات له مخې باید چې اجان ورسول شي او اجان بېرته راوستل شي. ښه خبره دا ده چې دوی یو منظم پروګرام جوړ کړي. له بده مرغه د موږ د حج اوقاف وزارت په 12 میاشت کې دوی دغه یو پروګرام لري چې د اجانو دوی دغه هم نشي تنظیمولی. نو یا دې دغه وزارت په ریاست باندې بدل شي او یا دې دوی ته کلک دغه د دولت لخوا دوی باندې دغه هغه کېښول شي چې دوی وکولی شي د اجانو دغه سهولتونه په سمه ډول باندې دوی ته مهیا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال افغاني حجیان سعودي عربستان ته د تګ راتګ او د حج د مراسمو د ادا کولو پر مهال ځورېږي. په تیرو کلونو کې اکثرو راستانه شوو حجیانو ویل چې دوی په سعودي عربستان کې د اوسېدو مناسب ځای نه درلود، پروازونه یې وځنډېدل او تجربه لرونکي معلمان یې هم نه لرل. خو د حج او اوقافو وزارت وایي چې دغه ټولې ستونزې په پام کې نیولې دي او هڅه کوي چې په هیواد کې دننه او بهر حجیان له ستونزو سره مخ نه شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په داسې حال کې چې نن په پنځمه ورځ هم په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. پوځ وایي په کوټکی سیمه کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو قاري حسین او د حکیم الله محسود کورونه تباه کړی دي او پوځ په سیمه کې د پرمختګ په حال کې دی. د وزیرستان د جګړې وروستی حال په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې نن په پنځمه ورځ هم د القاعده او د طالبانو د سرتیرو پر ضد د پاکستان د فوز د ژغورنې د لارې په نوم عملیات روان دي. د پاکستان فوز ادعا کوي چې د طالبانو یو مهم خرګوټی کوټکې د وسلوالو نه آزاد کړي او په دغه سیمه کې د حکیم الله محسود او د قاري حسین کورونه تباه کړي دي. د یادولو ده چې دا دواړه د پاکستان د طالبانو د غورځنګ له مهمو مشرانو څخه دي. د وزیرستان ځایي خلک وایي په کوټکی سیمه کې اوس هم د فوز او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه. د قبایلی سیمو کارپوهان وایي کوټکې هم د طالبانو او هم د پاکستان د فوز لپاره یو مهم سنگر دی. که دا سیمه د پاکستان فوز په رښتیا هم نیولې وي نو د سره روغي او نورو مهمو سیمو چې لا تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي په لوري پرمختګ به د فوز لپاره اسانه وي. د پاکستان د فوز لخوا خپره شوې یوه اعلامیه وایي چې د سې شنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان په عملیاتو کې 12 طالبان وژل شوي او په ځوابي ډزو کې د فوز و سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وختی ده. د پاکستان د فوز ویان اطهر عباس وایي د وزیرستان عملیات به خیر ډیر وخت واخلي ځکه چې جنگ په غرایزه سیمه کې روان ده. مونږ له یوې غاړې نه لس او د بلې غاړې نه اووه میله ساحه تر کنټرول لاندې راوستې او پرمختګ مو کړی، خو دا یوه غرایزه سیمه ده نو عملیات رو پر مخ ځي. فوز اړ دی چې د هوارې نه د غرو سوکو ته وخیژي او هغه سیمې تصفیه کړي او بیا نور کلي او نور غرونه په خپل کنټرول کې راولي. اتر عباس وایي مخالفین په